دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو اربیا موز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل ضروري ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخت ده. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پخانی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس سلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوي. د تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تیرېده وچاودېده. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
او زرنج ډیره وخت سوالاړو زرنج ولا ځو پچې سم پر مچرګار چې لوړن زرنج ولاړو دی چې عالم کور ته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چې عالم ته ور بلی دا شته و سړی دا پر د مچرګار چې سپاره وره خزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی خسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د اید بیبي د پنځشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د اید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه:
د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې.
د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکی د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل، چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه وړل شوې. او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سل ګونه کیلوګرامه نشئی مواد په کې له منځه وړل شوی دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 3 مې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنی خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شنډولو دسکا هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نو مولي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي.
د چین د دفاع وزارت وین پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیردو سره تهران اوس له روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دي. تاسو لاسادې راډیونه خبرونه اورئ. یو سروي ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خبرې شوې. د اوکراین څلور څلوېښت سلنه وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسي پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل ورغړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. دې سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم در سره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امر الله صالح ورستیو سرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړي وای کاسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعاتو کلتور ریاست د هغه هڅونه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو ته وکیه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، څول امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو وغواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پر راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخه ته راغله دوی ښه استفاده وکړي، کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره، کوم امیدواری چې پیدا شوې ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشا یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبره نه وو اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو لپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول له منځه ځي. ول کېږي چې د پېښور شورا په شمول د حقانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بادن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یوه ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
تجاوز روسها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلویشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو.
ل ازادي رادیو ځنګړی راپورونه د جدې پشپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینزه او ازادي رادیو ټکی کام
سپوږګل ساده رادیو ناوړی. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل څلويختمه کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخانی شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او ببرک کارملې په کابل کې واک ته ورسوه. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین پایل لا هم دی ورځی بولی. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلی رپورت لري.
د جدي یا مرغومی شپګم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا ل نن څلويخت کال پخوانی کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي، وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل،
د جدیش په ژمه ۱۳۵۰ کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بده او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د تیر راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوام لري. د روان وضعیت نه د وټلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوي کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا منل لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1960 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هیواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلویښتو کلونو په تیریدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لاره هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یو توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومې کرغیړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یو توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکټ ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوبره سلوسه کې د لاغې دلته پرې کودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه آلتا جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وایي چې د بدبختۍ پیل غنی وایي چې اوس د دې هیواد اوسیدونکو ته د دې سونزو نه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوا اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل،
بیگم د جدي بدبختی د افغانستان د شش جدي رواني د چتنن تاريخ پر افغانستان نه جوړيږي، وطن نه جوړيږي، هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
شپږم د جدي چې د افغانستان نه پاره تر ټولو یو تور او یو خنړې او رضوا او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي د مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هغه سوې لږ چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ لتیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو.
ګلرب دغه دریاوی کال وېما الته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونه واخیستل د هغه کې ملیشو کې ځان شامل کړ. هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کوو افغانانو ته څه نه ویلي. شوروي خپل کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدای ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي. عام خاص دی د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و.
ما جګړه هغه ورځی ادی بیا د روسان په وخت کې کله چې د حافظ الامین او د نور محمد ترکی وختو د حافظ الامین په وخت کې چې د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راوړی او چته دل او د خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې د خواته روان د شپاړو سو پنځله سو شپاړو سو کال عمر کې مو چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله. سالویخ کاله نه دا سکه مو زیات پوره شو چې داغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجې جوړه کړې داغه وخت کې ډیر بمونم خاخ کړل. بیا چې کله تل په هری پوسټي شاو خواته چې د مینونه خاخ کړل او بمونه به خاخول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاج شي دا بمونه چې دی دا بم تر ډیره پوري دوی سره جنگيږي. واقعیت د چې زمونږ د غرش باندې تاسو مات ګټ کړل او مونږ هم چې دې مات ګټ کړو دا سي.
د جدي یا مرغومي شپګما د نن څلويخ کاله مخکې په همدې ورځ پوخاني شوروي په افغانستان يرغل وکړ شي د غنو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړهونه له هماغه ورځې پایل شول او لا هم دوام لري. په دې اړه مو ریپورت هم واوریدا او تاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې. اوس بیرته زو د افغانستان تازه حالات او د انتخاباتو مسایل ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم لومړنی مرستیال امر الله سالی ورستوي څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړي وای ک اسناد لري اړوندې دارو ته دی وړاندې کړي. خاطر پر دې سپرې ریپورت لري.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړي مرستیال د ورستۍ او څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمشنران به طرف دي او د هیڅ نومان په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسون وایي زبی الله ساده د پنځشنبه پورز لا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل کمر الله سالي د خپل کړي دا پاړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنیو لاري ټول لسته وخی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د هیڅ په ګټه کار نه کوي بلکې دغه پروسې د کمیسون د پوره کار کوي. زموږ وختونه د ټولو محترم نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمشنر نوم وانه خص خو هغه په انتخاباتي تخته هم تورن کړه. خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندونو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه. لدی وړاندې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبری د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای. خدای لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمشنرانو تور پوری کوي. لوبل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناس په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوی دا او ته داسې جواب وایي.
بل مګا په کسر نشدم چې دروست چی گفته باشه.
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې سی ویل طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې.
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیون کې د کمشنرانو د طرف په اړه څرګندونې کوي چې لدی وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د ټاسک اند پرپز په نوم یو خبرونه له افغانستان د امریکای ځواکونو د استلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلې دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبريال او امنیتي څارونکو پیټر برګن لیکلې دي. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیا. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ترامپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حمله وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخصو د غنظامي ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ترامپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ترامپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو ښه وه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ترامپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیوني شبکې د درول ورپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ترامپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو وژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم شته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبانو وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په ورستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سه شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنج شنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي رادیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوال سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وای د دې تطبیقات یو له مهم اهداف څخه ده چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاتې شوې دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یو مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریز اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمی چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګ ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نو اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې و خو نیمه تمامه یې پریښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاوالدین ولایت خانقا د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاوالدین ولایت د خانقا لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. خغری ساهو د دغه لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ.
دپاره تعلیمات ونیول چې څو نیمه کې کار شروع شوی چې انشاءالله په دې میاشت کې به کار بشپړ شي تر څو له موسمي پیښو څخه یو حادثو څخه په امن کې وي او تخفیف یې مخنیوی وشي.
د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقا د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاوالدین ولایت د خانقا قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقا د نړیدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډیر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا روفیه پاړه وویل
خانقای مولانایی که کمی از او باقی مانده و عدا میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا یو شمیر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللي او د دې لپاره چې لدغه تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژندپاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره که ده هغی حق ده؟ ده نیمی نړی ده دیخ پروانی موضوع مو ده هغ قانون تره ده چه ده پارلمان ده یوشمرغر و لخوا جور شوی چه لمخی بایی ده ماشوم ده پلار ده نوم تر چنگ ده مور نوم هم ده هغی پا تسکیره یا پیجن پانکی سب دیگی. ده پروانه وگمه جبرخیل جوڑه کرده او زه همایون هیوادی در تورندی کوم. پا پایل که راپور لرو چه وگمه جبرخیل ورندی کوی.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېری یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
لس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو، ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او حیوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغیو ښځو ډېر کوشش وکړه په پارلمان کې چې د هغیو قانون پاس کړي. خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکیرو په حکله باندې خبرې کوم. نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیاتې، لکه څرنګه چې دا د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري، یو د بل نه حتی زیاتر، او د مور مسؤلیت ډېر دی. نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنمه او دا یو د مور مسالم حق دی، د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی. ځکه چې په زیاتره ممالکو باندې بعضی اسلامي ممالکو کې زمنګ په برېښنایي تذکیرو کې د مور نوم شته، نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي. زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومان لپاره ګټه وي، ځکه که زموږ بعضې ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي، هغه چې دا 13 کلنې عمر نه کتئ نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نشي کولی. خو زموږ تاسو د افغانستان شرایط ګوري چې ناامن دي، او دې کې زیاتره زموږ ماشومان او پلرونه د لاسه ورکړي دي. نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي، د کور سرپرستې میندې دي، د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي. نو څه کېږي چې د دوی نوم په برېښنایي تذکیره کې اوسي؟ نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماو نه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده، هغه احترام او قدر چې موږ پلار ته لرو، نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري لکه څنګه چې برېښنایي تذکیرو کې د پلار نوم راځي. د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي. زه فکر کوم کم تاوان نه لري، خو دا یو اندازه وخت لري چې موږ باید ذهنیت سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو. او زما تاسو ته پیغام هم دا دی که په پارلمان کې چیرته د برېښنایي د تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرحه راغله، انشاءالله موږ خویندې او میندې به د دې نه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کړو او پاس شو، ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري، ځکه زموږ ناامنه شرایط دي. او ډیرو ما مخکې یادوري وکړه چې ډیرو ماشومانو پلرونه د لاسه ورکړي، مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادیږي. دا چې اول قدم کې پلار، دویم قدم کې مور، نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي نو زه فکر نه کوم دا ماشوم به د چا په نوم یادیږي. نو دلته ډیر ضرورت لري. نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهنیت سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو.
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دا یې حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم تر څنګ ذکر شي، او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام یوه نښه وي.
پایلې به ډېر ښه. یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خویندو میندو سره، یعنی مخکې هم باید یادوري مې کړې چې خوشنطي ونوکې خور کنار عایشه کې قرار ولري، نو دا به د ښځې دپاره یو خاص احترام وي، ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي. دلته زموږ مد سالاري ده، مګم ټول واک او صلاحیت د نارینه و پلاس کې. موږ په دې نه خفه کېږي چې د نارینه و پلاس کې، چون هغه یو پلار دی، مګم هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو، مور ته هم احترام لري. شاید بادي ډېر مسایل ریشي د ماشوم په حق له، د مور په حق له، د ماشومانو په حق له. نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري. مخکې ما ویل بادي ماشومان دي زموږ په سبب علاج تکلیف اخته کیږي، که چیرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان دي چې پلرونه نه لري، نو دا کله خارج ته سفر کوي، نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور او پلار نه یغنه پرېږدي. نو مور به هم په دې قدم کې، په هر قدم کې بادي مسایل ډېر راځي، په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نوم اهمیت لري، مور به د هغې نه زیاتر اهمیت لري.
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګام د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي، او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده، بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي. د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعتو استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي.
اسلام په دې حق باندې سکوت لري، یعنی څه نه وایي، نه ردی او نه داسې ضرور ګڼي. دا یو د جامع ضرورت ده، او په اسلام کې دې ممانعت نه درغلی صحتمن د ښځې نوم باید ذکر نه شي. اسلام دې سره مخالفت نه لري، بلکې د اسلام کې دې بیبیانو نمونه په حادثو کې په تاریخ کې د هغوی نمونه ذکر شوي دي، صحابه منځ کې ذکر شوي دي. نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ دپاره دا څه ستونزه نشته، اسلام کې یعنی دې دپاره مشکل نشته.
د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمېر ښځینه او نارینه وغړو لخوا جوړه شوې. خو دا چې آیا په ټوله کې به ښځې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي، دا به له دوی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود وحیدی هم دل اقوان نسیدین که دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی. خو زما په دې وطن کې داسې دود علانه ده چې خلک شرمېږي د ښځو په نومونه باندې. اوس که موږ تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړو، حضرت خدیجه الکبرا ده، حضرت عائشه ده، چې تر ټولو ډیر زیات حدیث روایت شوی ده، حضرت عائشه رسول الله سلام مبارک ښځه ده.
زه خوشی همې د ارزان قیمت اوسیدونکی همې. ولا فرق نه کوي متلس خزو د پاره کو پرمختګ نه لري اس دا وی کنه وی یعنی اس مهمه خبره نه ده دا کبه څوک غواړي خو یې سي دا مختره وړي دا خبره
زمان هم سامینه دا کارتینه و سیدون که اما تا بنده مثبت کار دا خواه خبره دا چه دا پلار دا نوم تا چنگ باید دا مور نوم هم ولی کل شی و که ویلی شو چه دا مثبت بدلون دا طولانی لپاره
امانم زوره دا پا قلاچه که کنو بشت باشتم پا قلاچه که دا دیر بهترین کار دا تا دیو مور نوم هم پا تسکری که ولی کلسی
دو حقوق و علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون باریکزی سره مرکه کړې ده.
استاد دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې اوس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او په ټولنه کې خپره شي په ټولنه کې ورنه ګټه پورته شي هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم تر څنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي. دغه تاسې څه ډول د حقوقو له نظره ارزوئ؟ تاسې خو د حقوقو استاد یستئ.
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی په دې مسله کې ترجیحات دي، هغه دا ده چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو، حقوقي مسله چې هغه د تابعیت په نامه یادي. کله چې تابعیت نه موږ او تاسې یادونه کړو، تابعیت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی، د وینې سیستم دی، دا یو تابعیت اخلي. خو هغه وخت یو شهروان یو نفر یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري، شناخت کارت ولري، نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته. حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې. دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي، په جامعه کې حتی د سیاسي او اقتصادي او د جرایمو اړخه دا کاهشات میسره وي. د دې موضوع په ارتباط حقوقو نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري، بلکې دې مسلې ته ترجیحات ورکوي. دا چې انسان په فردي ډول تذکره اخلي، تابعیت اخلي، یا مسله خارج ته سفر کوي، نو فرد باید فردي تذکره ولري، شناخت کارت ولري. کله چې فردي تذکره او شناخت کارت اخیستل کیږي، هلته د مخفت مشخصات لیکل کیږي. هغه که نه وي که زنانه وي، که چیرته فردي تذکره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم و علت ذکر کیږي، نو دا کله چې عیب نه وي یا مانعت ونه لري، نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکره اخلي، د تذکرې تر څنګ د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم کولی ته شي، مشکل نشته. د حقوقو له نظره دکې کوم عیب نشته، ننګوار سړي ته نه پیدا کیږي، بلکې افتخار دی. یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت د کی، د پلار معرفت د کی، هیڅ مشکل نه.
بله، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه استاد.
مننه تاسو.
د نیمې نړۍ د خپرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه. دا خپرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږی کوچی، ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي، د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري، او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم، د راپور تر څنګ پکې تمثیلي ټوټه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي.
د انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی،
یو ټولنیز شخصیت او ژوند دی، او یو هم شخصي ژوند دی چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسائل راټول وی چې په ټولنه پورې اړه نه لري. خو وروسته پاتې ټولنو کې ډیر کله دې کرښو ته پام نه کیږي، او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند تر څنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي، چې دا مداخله ډیر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان راته وایي چې کوم مسایل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخلې حق نه لري.
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړه لري د شخصي موضوعات دي. موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما، نو درته څوک حق نه لري پوزه چاغې کې سر به خود پوزه ګوتی وي چې د ما مسج ولټي، یا مثلا د ما مثلا وګوري چې څه چی شته، یا په تور مثال د ما خپل ژوند میدا چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم، یا یو بل نفر راځي ته واده نه کوي، نه وای چې مثلا دا چې تا مثلا واده نه کړه دلیل څه ده، پوزه دای مستقیم مداخله ګوره د ډیر شخصي مسائل دي. نو په تاریخ ما د ټویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شای چې یو دیو چا پورې مالکیت اړه ولري، نو دا شخصي حریم شو، شخصي خصوصیت شو. دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي، یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي. بعض خلک دمدق خبر اوس که غواړي چې اړیکه یو بل چاته وروخي چې زه تاسو سره اړیکه لرم، دمدغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره غواړم چې خبرې شریک کړم، دا یو عامل کیږي.
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډېر کله سبب کېدای شي چې خفګانون رامنځته کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راته وایي:
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې ولې غرض لري. مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم، خاوند مې وفات شوی دی، دوه وړوکي زامن لرم، لور مې اوس 19 کلنه ده او هغه درس وایي. ځینې خلک خاصګاران هم راځي، خدا خسران مې ډېر شاله دی وایي چې لور دی ولې نه ورکه. هر څوک چې راځي انده خبره چې لور دی ورکه باید واری کی ولی نه ورکی. خو زه کله ځان سره فکر کوم لور مې چې د خلکو څه غره، زه خپل تحصیل کوم درس وایم، زه چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي. خلکو ته ځایرانه شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي، خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خرڅ او د هغه په هغه کې فکر کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو 250 کلنه کیمیا چې کله ناکله د نارینه او جامې په تن کوي، هم له خلکو په دې ګیله منه ده چې د دې خوښي ته احترام نه کوي او خپل خبرې پسې کوي.
زما ورور یو هغه وخت کې، او ورور مې مشرم دی، سپینګری دی، نو موږ څلور خویندې وو. بس زما پلار زه چې پیدا شول، زما پلار ماته نرو جامې اغوستې وې. زما پلار یو ښه مالدار سړی و، د هغې د ډوډۍ د وړلو د دغه څوک نه و. بس ماته دا جامې اغوستې وو پرونی کې. زه په همدې کې راغټه شم، هېڅ زما خویم د ښځو غوندې نه دی، خپل ځان هم شکر دی ساتلی دی. نو خو ډېر خلک ما تنګوي، ډېرو خلکو سره مې جنګ هم په دې خبره کړی دی، ډېر چا خبره ډېر دغم کړی دی. مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دی چې زما په ژوند کې څوک مداخله لري؟ زما خپل شخصي کار دی. ما ته ډېر همکاران هم راته بعضې وایي، او ډېر انډیوالان ما پورې دغه کوي چې موږ تا نه یو پوښتنه کوو چې ته ولې دا واده نه کوې، ولې څه دغه لري. زه هم نه کوم، زما خپله خوښه ده چې نه کوم واده، ولې ته زما په شخصي مسایلو کې کار لري.
د ټولنپوهانو په وینا، ځینې کسان په ناپوه هي یا د عادت لمخه د نورو د شخصي ژوند مسائل راس پړي، خو ځینې بیا د عقده او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي. د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي: یوازې بې سواد خلک نه، بلکې با سواد خلک هم ډیر کله ځان ته د حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
افغانستان کې زموږ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده، او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي. دا نه یوازې د بې سواد خلکو ترمنځ، بلکې د ټولو وګړو ترمنځ. با سواد لري کې بې سواد کې دفتر کې کور کې دا مسله ډیره زیاته شوې، او دا ډیره زیات کوي یو بل ته روحي د لحاظ نه. زما یو همکاره د نوې واده کړی ده، دا بار څوک بیل بیل دري چې د تا چی نشته ده، ولې نشته، او زه چې زه درته هر څوک راشي او نقصه ورکړي، زه فلانکي ډاکټر ته لاړ شه، څوک هندو ته لاړ شه، څوک ملا ته لاړ شه. هغې بیچاره باندې ساحه دومره تنګه کړې چې هغه راشي دفتر کې وي، دوی ته څه د ما په ژوند په هکله، زه خپله پوهېږم او د ما ژوند پوهېږي، زه څنګه دوی ته وایم تاسو ته څه، ځکه چې سینی لحاظ او د ما نه غټوي. ول دوی نه پوهېږي په دې خبره، او دا مسله پرېږدي که کوم چاره د نوی کار واخلي نو ټول ښځې به راشي. ولې واده نه کوي، څوک کله نه یې، او څومره معاش اخلي، څومره سپما لري، ولې سپما نه کوي، د هر خوا نه به در باندې یو برید کوي.
ټولن پو ډاکټر امید افغان وایي: د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کېدای شي اړیکې خراب کړي او حتی د تاوتریخوالي سبب شي.
اول خو دا چې موږ مثلا د نور تم بد روش د ژوند ورخی دا یو بد پایل ده. زه مثلا ک دا رقم پوسه تربیه شمه بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نور په ژوند کې هم مداخله وکم. لبل خواست که دا یو بدبینی نسبت به نور ته هم من سرازی. زه فکر کوم د حل لارم دا ده چې د حریم خصوصي لدوار خو څنګه موږ تاسو باید تو پیژنو. یو خدای اسلام هم د یو حریم خصوصي پوسی ورته یې کړه چې کوم شان مثلا د خزو نر په مابانس کې د پلارو د اولادو په مابانس کې یا په کورنۍ کېشته. بل خواست که موږ هم د حقوقي لحاظ او هم د جامعه شناسي لحاظ د خصوصي حریم تعریف شوی ده چې چی شېدی. نو بهتره دا ده چې موږ د حریم خصوصي تعریف واضح د خپل خلکو ته وروخیو چې دغه حریم خصوصي د بنانده ورته نه باید تاسو مداخله وکړئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې اورو.
نوم یې محمد خطاب، د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. دا کار نه دی، یو سړی به اقتصادي ستونزې لري چاته باندې سي ویلا، یو سړی به یعنی بعضې خلک وایي سي تا ماش چغره ده، بعضې وایي سندې جګ د ولدې واده نه ده کړی، هغه به اقتصادي ستونزې لري یا به د خدای پاک رازان یي. نو په دې کارو کې سي د ښه شخصي مداخله سي څوک چا په کار کې دا کار نه ده.
زما نوم احمد سیار، د کابل یو تن اوسیدونکی. زما په نظر باندې دا کار خو ښه کار نه دی، ځکه زیاتره کسان مونږ خپل هم لیدلې دي چې کله یو سړی د 15 یا 14 یا د 13 کلونو شدت بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانو ولې د واده نه دی کړی، ولې یا که د پوهنتون نه فارغ شي ولې د وظیفه نشته دی، او ولې د پوهنتون دی ویلې او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه به د پوهنتون نه ویلې. شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی، دا باید ونشي.
کور کلی دا کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیقی لکنخیل، ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیستې ده.
خوری څنګه د لور لی هغه خودی له خیره واده کړه؟
وای که شکر دې شته سره آرامه ده، ښه ژوند لري، نو واده مې کړه له خلاړه له خیره سره
کړه. اوته واده خو یو کال اوس ماشومې نه ده سوای.
وای خوری ته ما جبه خبرې که اوس لا یو کال پوره سن او یو څومره خو تیر که خپل په واده پوڅ بیچاره ځوان انجلۍ ده، کوچنۍ انجلۍ ده.
وای خوری کوچنۍ خو نه ده، ښه اوره کې که خدای به ورکي. زوی ته څنګه کوي؟ کوزه کوي کنه؟
پیدا کړی مې ده، نو یو انجلۍ ده، ښه سم انجلۍ ده. دغه لوړې کوڅې څخه لوړه کوڅه نه ده، هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی، دغه لور مې پیدا کړې ده. لیدلې دې ځکه چې نه ده لیدلې.
لیدلې خو مې دا خورې ګوره چې وینه کې د هغې د لورانو خو ماشوم نه کېږي. هغه دغه بله لورې واده کړې ده، د هغې لا تر اوسه هېڅ ماشوم نشته.
خورې عجبه خبرې کوې، نو ماشوم یې نشته نشته، د هغې خور ده به نشته. دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي نو ورته یوه خور ماشوم لري یوه یې نه لري، نو دا د خدای کارونه دي. نو
ما خو خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې، خو ګوره دې ما خبره مانه. هغه بله خور یې څه بلا ده، هغه د هغې ماشوم ونسه. و چې دا کور کې پاته ده، نو نه یم خبره چې ماشوم بې اوسې که نه اوسې. ښه خورزه دې څنګه سوه؟
خورزه مې دې هم په یاد ده، خورزه مې نو ناسته ده خوارکۍ، کوزده یې کړې ده، واده یې لا تر اوسه نه دی کړی، نو د خیره سره وبي که د خیره واده به
اوس. ولې واده نه کوي وه خورې؟
ولا نه پوهېږم، نو مېړه بې پیسې نه لري، نو کوي سرداس کمبغله دی بېچاره.
خپله خو ښې پیسې لري،
خو نو نه پوهېږم واده نه کوي. وبي که څه ورځ مربات ویلی دی چې دا اوانو کوي سمه سي سر د خیره سره واده کوم، نو کوي یې د خیره سره.
السلام علیکم.
وعلیکم وروره، سلام خیر یوسې.
السلام علیکم.
جوړه څه خبره ده؟
یز دغه څه کیسې په سره کولې؟ دا یو خدای ژوندۍ لري، داسې کیسې راخیستې چې د ټولو پوښتنې راڅخه کوي.
ما واورېده یاره خورې، تا دې خدای لري چې هر وخت زه تا ګورم دغه کیسې دي. پلانې داسې شوه، پلانې داسې شوه، ولې دې زوی، ولې زوی پیدا نه شو، ولې لور پیدا نه شوه، ولې دانه کې، ولې هغه نه کې، څه ګټه لري دغه خبرې وخورې؟
څنګه چې سمې اورېدلې وې وروره،
دا لیس کوم چې راغلم
ګوره دما خو ورته بدیږي. زړه می پیسوازی زما ما چواله داسې وسی
نو څنګه زړه پیسوازی تا خو یو زویله خو ما شومان نه خدای درګه نو خلکو پرې والی وای
وای ما خو څنګه دی وای دونه می وای چې دنګور دی والی ما شوم نکیږي
او خوره خوري خیا درته هم دادی دوی د کور کار دی زما ته پیڅه دادی د دنګور دی والی نکیږي هغه پلانې دی خورزر څنګه واده نشو څوګور تکي څوګور نه کوي دا خي خبري نه دی خپل کور پوښه دی هر چړي خپل کور پوښه مشورې پوښه خپل نظر پوښه
واورو را خو همدا خبرې دي که دا ونه کوم نو زه څه ووایم
خورې نورې خبرې هم شته سمې خبرې وکړه د خلکو په ګټه خبرې وکړه د خلکو زړه مه بدوه ته د اول خپل ژوند جوړ کړه بیا د نورو ژوند کې مداخله کوه
وایم وروره خدای دې جنتونه په نصیب کړه چې زه ځنې خلاص کړل
نو خو زه خو پوه شوم چې تا خبرې کولې خور به مې خبر تېروله کاردار څوک د چا په کار کې کار ونه لري دا بده خبره ده راشه جوړه په خیر چای مخره ډوډۍ مخره هر څه غرمم تېره کړه شپه مو کړه خو چاته د چې چا درنه پوښتنه نه وي کړي نظر مه ورکوه
دا نو کومه بده خبر ما کړي
بده خبر خو ده تا نه څوک پوښتنه کوي که یو کال بد ورېږي که شپږ میاشتې بد ورېږي که لس کاله بد ورېږي زما ستا پیڅه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی بعضې چې ورکوي خدای بعضې چې نه ورکوي نو دا څه وکړي نو د دې په لاس خو نه دی څه وکړي نو خو بده نه کړي نو ورور خو مې رښتیا وایي یو څه خوابده نکه
شانو تاس خپلی قسی که ویزه در نلارم
نه نه راسه که نه چه چی ده چه خوابده نکه هده خوابده جس بوده ده
پریده چه خوابده شی
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله ونه کړو د کور کلی د خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه وخت ولرئ.